خوانیز بهیر د شاوخوا و زرخون کل خوا پر مخ بیول کیگی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساته
د سهار شپګ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي چاودنه د شتبرچي سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي چاودنه د یو ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې تر ډېره شیعه میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسله والې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پیل کې ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پیل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی. د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګ د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل شوي دي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیې کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کیږي، د مهاجرت حق ده، یعنی داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي، هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه او اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخیږي. هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي. ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې، او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې له هرې ګوښې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو. همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکا کې ډېر خلک سفر کوي هر خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده، او دا په دې هکله هېڅ سوال فرزاین شته په دې حق له
یو موضوع بل چې په دې ورسته کې راولاره سوي ده هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه مودوران دي یو شمیرنجونو غوښتل سفر وکړي تحصیل لپاره بهر ولاړ شي دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې په دې حال کې بیل دل کې یو شمیر خزینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمیر اجازه ورکول کیږي به محرمه یو شمیر ته نه ورکول کیږي دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري هغه کولای شي یو څو په افغاني پاسپورت نشي کولای لبلې خو وګدو جګړو ګڼ شمیر خځې بې وروره کړي بې پلاره کړي بې میړه کړي دوی محرم نه لري چې غوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبور دي سفر وکړي لري او زینبل زیلاړي سي په دې اکله تاسو وایي څومره دي دوی حق تر پخو لاندې کیږي
ګوري له حقوقي خو هغه اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخوردار دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته زمینه ورسوي، دا هغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره، یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي او څوک نشي کولی، خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسئله داده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان اوسي هغه د افغانستان ده او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو دغه ده چې د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کیږي د پغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به په یو رقم، خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده، که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې طبیعي زامیز څرګندونې دي او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو موږ شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفادې چې یو اساسي حق ده د سفر له حقه استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تیری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې سره قبل دې حق نه دغه د خپل د حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو د فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دي ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي، په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله هم دغه ده. ګوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده، تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېره یو مهمه مسله ده. که یو څو کتابه ولولي، هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا خدای تعالی حکم داده چې تاسو د غنځکه چې ما پیدا کړې ده په دې ځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولای شئ. په سفر کې تجربې ډیریږي، زده کړه پیدا کیږي او پرمختګ کیږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانداردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نور هیوادونو کې زده کړې، نو که د مونږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي، اوس نن سبا وګورئ مونږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یاستو. اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د مونږ هلته تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استوي نورو هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارت دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته، وایي د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې ښو ستانداردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده، ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې حکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات و زمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوق نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي.
ما د افغانستان په سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته را حل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګ د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده وله، زه د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هغې خواته، او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چا چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کولو اوسي، لکه د حج مبارک سفر، چې دا خو فرض ده په ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه د هغه لازم عبادت و هغه چې دي هغه هدف ده، او هغې کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه، چین یا جاپان افغانستان یا نور هیوادونو ته سفر وکړي په ولې خبرې په آنلاین باندې وسی، یعنی تر دې حدا پورې چې مثلا کده زی یو رستوران کې غوړي جوړي وخوري هغه مینیو دا وسانت انتخابي، چې زما مثلا یوم یا شتروس ته زما فلاني رستوران کې به جوړي خورم خو زما جوړي به دغه شی وسی. د هوټل ریزرویشن مثلا د ټیکټ د تیاری دې ته ورته دا په خپل یو منیجمنت ضرورت لري، او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي هغه حتمی له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي لوستي کسان هغوی دي ولیکي له سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي که هغه په رسمي بڼه وسي که په یو مذهبي مسله وسي که تجارت وسي که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دده په دې ګټو په باره کې ووایي، ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري سمارټ تلیفون او گوگل سره وصل وسی انټرنټ سره وصل وسی ډیر زیات سهولتونه اوسه برابر دي د سفر لپاره هغه ټول معلومات چې لازم وسی هغه ټول ترلاسه کوي، یعنی دې ته لازم نه ده چې څوک مثلا ښځه وسی یا تنه وسی یا څوک حتی سواد کم وسی، یعنی ډیرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مثبت صاحب، په اخر کې به دې ته راسو چې دمګړی په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوي سفر وکړي، یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په اخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو، او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایي چې یعنی تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي، چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډیر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا غنه پرېږدي چې لاړ شي، حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قرباني دي، دغه سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم، خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریک فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي، هغه جرمي بحث مخکې ویلي هغه بېله مسله ده، یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطح باندې هیڅ داسې یو اسلامي هیواد موږ نه وینو چې داسې یو څه کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده، د دې تر څنګه غوښتنې دي شته حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی، ځکه دوی مشروعیت د اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي، وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګه مثلا د ماشومان دي. اوس دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره، ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅ کله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه، په افغانستان ده نو ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله، اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده، پدې کې هیڅ هیڅ خبره نشته ده. تجدید نظر وکي او پریږدي چې د مونږ خويندې وکړای شي سهم ولري په ټولو مواردو کې. ازادیانی هغه لازمې ازادیانی ولري تر څو د دې شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا سوال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي د دې کې نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار ارتباط باندې په ټول دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه نه حتی ډیر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي د دوی انرژي دا په خپل ډیره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه نه ډیر په سلیقې او ډیر قوي او ډیر زیات زحمتکش دي او ډیر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم کورنۍ په اقتصاد کې په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا نارې وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دې وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. نه یعنې سر اثر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې ولا شریعت د ښځې له کاره منې کي او ښځې د مسولت د پوهنتونو له مکتبو له شیانو منې کي. دغه لپاره یعنې که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنې په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کله چې تاسو مم نیسي دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي نو کرکې را زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به راترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو به نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هیڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره مل مواد حقوقي چارو پو سپان مصبا تربیه پرزه کې چیاس الله بمال او ملګری.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راز زما په مینا زړه در بخلې در تم په مینا سرګې را وړا واشنا په مینا زړه در بخلې در تم په مینا زړه در بخلې در تم په مینا مین پژون کی دغه فخر غړی چې سرو مالی شتاله پمینا زړه در بخلې در تما پمینا سرګه را وړا واشنا پمینا زړه در بخلې در تما پمینا زړه در بخلې در تما پمینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخلې در تما پمینا